السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي نن د 9 ورځ او د 2012 کال د دسمبر 13 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم د خیبر ایجنسی په جمرود کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده د خیبر زیاتره خلک وایي د پرونی چاودنې وروسته نن په ټوله سیمه کې د سوګ او غم فضا ده او په شام کې پولیسي خلکو په تشدد نړیوالو اندېښنې څرګندې کړې دي نو رپورټونه هم لرو خو اول زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه تازه خبرونه اورو
سحر مو بخیر لومبه د مهم خبرونو لنډیز د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وجل شو شمیر 22 تر رسیدلې د پاکستان په قومي سملې کې د قیتونو په نشستونو کې د زیاتوالي لپاره درویشتم آئینی ترمیمی بل منظوري ورکړل شوی او په مصر کې د اپوزیشن ملاتړ کوونکي پلان لري چې د اسلام پالو په ملاتړ د نوي آئینی مسودې ضد نن لانورې ولسی مظاهره وکړي اوس د خبرونو تفصیل د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وجل شو شمیرو 22 تر رسیدلې او څه باندې 40 جوبل دي د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ جهانگیر اعظم وزیر لمخې په دې پیخه کې د کوکی خیل زخه خیل او یوې افغاني کورنۍ کسان وجل شوې دي چې په کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي د وجل شو کسانو جنازې شوې او په خپل سیمو کې خاورته سپارل شوې او د یوې افغاني کورنۍ 15 مړی د افغان کونسلګری په وسیله خپل خپلوانو ته سپارل دي د جمرود جبه اوسیدونکو میاجان افریدی وای نن هم په دغه سیمه کې غم دی او بازارونه ترل شوې دي
ټول بے گنا او معصوم ماشومان چې هغه تقریبا د غوی عمرونه سلور کال دي چا درې کال او چا 15 کال او چا په غیګو کې مړ شوی دي نو په غوی کې د هیڅ قسمه گنا د غوی نه دغه وجه نه ننم بازار دومره سوګوار دی بلکې په ټوله علاقه کې د جمرود په ټوله علاقه کې دومره خوف او حراست چې هر یو سړی بس د کورونو نه بهر وتلو ته تیار نه دی
د خیبر پروتوکول چارما کې وای په وجل شو کسانو کې د هر یو وطن کورنۍ ته 1,00,000 او د جوبل شو کورنۍ ته یې 50,000 روپۍ په سمدستي توګه ورکړي دي د پاکستان په قومي سملې کې د اقلیتونو په نشستونو کې د زیاتوالي لپاره د درویشتم آئینی ترمیمی بل منظوري ورکړی شوی د دې بل مخې په قومي سملې کې د اقلیتونو څوکۍ د لسو څخه 14 کړې شوې دي په پنجاب کې 2 په سند کې 3 او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو څوکۍ زیاته کړې شوې دا بل د قانون وفاقي وزیر فاروق شنایک وړاندې کړی وو د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وایي ایرانی مقامات باید نور د افغانستان په اړه خپلې غیر ځمیدارانه څرګندونې بندې کړي د ملي شورا غړو دا خبره په هرات کې د ایران د سرکونسل د وروستۍ څرګندونو په عکس العمل کې کړي په هرات کې د ایران د کونسلګرۍ مشرې د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې د دوی پر کونسلګرۍ د مظاهره چانو وروستۍ حمله لمخ کې پلان شوی و رحیم محمدی دغه راز تور پورې کړی چې امریکا په افغانستان کې د هغه په وینا ایران ضد عناصرو ته روزنه ورکوي خو د ولسی جرګې غړی ګل باچا مجددي د دغه ایرانی چارواکي دا خبرې غیر مسؤلانه او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وبله د مشرانو ولسی جرګو غړي پر افغان حکومت هم انتقاد کوي چې د افغانستان په اړه د ایرانی چارواکو دغه شان څرګندونو په وړاندې چوپه خوله پاتې دي په مصر کې د اپوزیشن ملاتړ کوونکي پلان لري چې د اسلام پالو په ملاتړ د نوي آئینی مسودې ضد نن لانوري ولسی مظاهره وکړي اپوزیشن وایي په مسوده کې د ټولو مصري وګړو لپاره د جدیدو جمهوري حقوقو ذمہواري نه ورکړل شوی دوی تور لګوي چې د خالی په ورځو په آئینی مسوده د ریفرندم په وړومبي پړاو کې درغلي شوی د ریفرندم دویم پړاو به د روان خالی په ورځ ترسره کیږي د ولسمشر مورسی ملاتړ کوونکي وایي د ریفرندم په لومړي پړاو کې 50 فیصد رای ورکوونکو د نوي آئینی مسودې ملاتړ کړي بلخوا د مصر لوی څارنوال چې د ټاکلو یې لا هم یو میاشت نه ده پوره شوی نوموړي خپل استعفا جمع کړي پرون د ګل په ورځو په سلګونو څارنوالانو په قاهره کې د لوی څارنوال طلعت ابراهیم دفتر په وړاندې مظاهره وکړه او له هغه یې د استعفا غوښتنه وکړه دغه څارنوال ولسمشر مورسی ټاکلی وو د اسرائیل حکومت د ختیځ بیت المقدس په یهودی میشتو ځایونو کې د یو نیم زر نوو کورونو جوړولو پلان منظور کړی دی. د رمت شالوم په گاوند کې د نوو کورونو د جوړولو دا پلان پرون د اسرائیل د کورنو چارو د وزارت یوې کمیټې منظور کړو. د اسرائیل لخوا دا اعلان د نوې آبادکاري د هغه پلان برخه ده کوم چې وروسته له هغې د عکس العمل په توګه مخې ته راغلی چې په تېره نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې فلسطینیانو ته د غیر رکن څارونکي ریاست حیثیت ورکړی شو. بل لوري ته د فلسطیني ادارې ویاند نبیل ابو رودینا د فرانس خبري اجانس ته ویلي چې په سیمه کې د نور اسرائیلي آبادکاري د مخنیوي لپاره ښایي دوی بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مخه وکړي. د بحرین په سرخار ماناما کې پولیسو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکی ګیس کارولی دی. فعالین وایي د بشري حقونو ستر کارکوونکي یوسف المحافظه په ګډون 25 کسان پولیسو نیولی دي. دغه په سلګونو مظاهرچیان په 1990 کال کې دوه وژل شو. فعالینو ته د درنښت وړاندې کولو په موخه پرون د ګل په ورځ د ښار د ولسوالۍ په یو بازار کې راټول شوي وو. بحرین چې پکې امریکا د سمندري ځواک یو مرکز هم لري په منځني ختیځ کې د عرب پاسون وروسته په دغه هیواد کې تیر کال جمهوریت پلو مظاهرې شروع شوي دي. د روس د بشري حقونو فعالانو یوه خپلواکه شورا جوړه کړې چې د حکومتي چارو عدالتي څېړنه به کوي او له بشري حقونو څخه سرغړوونکي به په ګوته کوي. فعالانو پرون په ماسکو کې په یوې خبري غونډه کې د دې شورا د جوړېدو اعلان وکړو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا خپرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. په دې خپرونه کې به واورئ د خیبر ایجنسی په جمرود کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. د سیمې خلک وایي
په غې کې زنانو دوه او په زنانو په غې کې یو ماشوم هم وو. نو ډوډۍ په مکمله توګه اور اغسته او هغه زنانو چې کومې وې هغه په دا یو دوه درې منټه کې تقریبا داسې سوځېدلې وې لکه
په خیبر ایجنسی او پیښور کې د بدامنۍ په روانو پیښو څېړونکي وایي ترهګر غواړي د عامو خلکو په وجنه خپل اهداف ترلاسه کړي.
پاکستان د طالبانو دا مقصد دی د دې رخ اسلام آباد ته دی او د افغان طالبانو جدا مقصد دی د هغې رخ کابل ته دی. پاکستان کې څه کېږي دا د افغانستان د طرف نه یو فال اوټ دی.
دا چې په پیښور او خیبر کې په ترهګر پیښو کې د غیر ملکیانو د لاس لرلو د امکان په اړه څېړونکي سوایي
او چې کوم پیمانه باندې دا جنگ کوي نو هغې خو دا ظاهریږي چې یو بیرونی لاس ورسره شته او بیرونی لاس ورکوټې نه دی هغه دا عام ولس لاس نه دی.
او په شام کې په ولسي خلکو په تشدد نړیوالو اندېښنې څرګندې کړې دي. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واوریدل د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. دوی وایي په دغه پیښه کې وژل شوي ځایي کسان په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. دا وخت مو سره د ټلیفون په لیکه د مشال ریډیو خبریال موجود دی. تاسو ستړي مشي وایو او په دې اړه تازه څه تفصیل لرئ؟
ډیره مننه فرخنده. جی دا د سرکاري چارواکو سره چې نن ما خبرې وشوې نو د هغوی د وینا تر مخې د جمرود بازار په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره 22 ته ورسېده. په دې پیښه کې چې کوم خلک ژوبل شوي دي د هغوی درملنه د پیښور په روغتونونو کې روانه ده او دوی ورته د وژل شوو کسانو کورنیو ته یو یو لک روپۍ او ژوبلو کسانو ته د درملنې دپاره 50 زره روپۍ ورکړي دي. بل دا چې نن تر اوسه پورې د جمرود بازار پورا نه دی خلاص شوی او زیاتره دوکانونه پکې تړلي پراته دي. په دې سیمه کې خفګان دی او ځایي خلک د دغې پیښې ځای ته ورځي او هغه تباهي ګوري. همدارنګ په حجرو کې د وژل شوو کسانو فاتحه روانه ده او خلک ژوبلو کسانو پوښتنې ته هم ورځي.
آیا د پرونی پیخې په اړه کومې وسلوالې ډلې سویلي او آیا پرای چا یا کومې ډلې منلې ده تر اوسه؟
نه، د دغې پیخې پړه خو لا تر دې دمې چا په خپله غاړه باندې نه اخیستې، خو دا چې د دغې پیخې په حق لباندې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ د نامعلومه ځای نه مشال ریډیو ته په ټلیفون باندې وویل چې مونږ د دغې پیخې سره هیڅ تعلق نشته او د داسې ولسی وګړو په نخښه کولو مونږ هم غندنه کوو.
ډیره مننه اوریدونکو داو د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته په جمرود کې د پرونی بمی چاودنې په اړه تازه تفصیلات درکول. د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو،
تاترا
په 30 منټه کم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو اسلام آباد ته دا وخت مونږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار سراج ظهیر د ټلیفون په لیکر دوی تستریم شي وایو. او سراج ظهیر د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د نشستونو د زیاتولو په اړه بل وړاندې کړل شوی دی کوم چې منظور کړل شوی هم دی، د دغه بل په اړه څه تفصیل لري او دا چې دا اوس په کوم پړاو کې دی؟
ډیره مننه فرخنده. څنګه چې تاسو ویلې په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د نشستونو د زیاتوالي لپاره 13 ورځ د وزیر قومي وزیر کې فاروق شنایک هغه د بل وړاندې کو په یوه رسټ چې کوم د بل په متفقه توګه منظور کړی شو. خو زه تاسو دا ویم چې دا د درشتم آئینی ترمیم بل چې په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شو او د دې ضرورت هم محسوسې دوه ډېر خلکو په دې باندې خبرې اترې هم کړې. په دې کې فرخندا اوس په قومي اسمبلی کې چې کوم نشستونه وو اول لسو او اوس هغه 14 کړی شول، یعنی څلور هغه نشستونه زیات کړی شول. دغه شانتې په پنجاب اسمبلی کې چې کوم دی نو اول اتو او اوس 10 کړی شول. دغه شانتې سند کې چې دی نو اول 9 نشستونه وو اوس 12 کړی شول. د دې تر څنګ چې کومه صوبایي اسمبلی بلوچستان دا او خیبر پختونخوا د لپاره کې یو نشست کې د غي اضافه وکړې شو او دا بل چې کوم دی دا د قومي اسمبلی نه به اوس سینټ ته ځي د سینټ د منځوري نه پس پر دی دا ولسمشر ته ځي. ولسمشر چې کله لري دی باندې لاسلیکو کې نو دا په واقعیت توګه باندې یو قانون وګرځي.
سراج ظهیر کداره توی چې په اسلام آباد او داشا نور برخو کې اقلیتی ډلو په اسمبلی کې د دوی د نمائندګۍ په زیاتولو سره رد عمل خودلې دي؟
او جی بالکل، دا خو دوی د خپل ځان لپاره ډیر خوشحالي زیره ګرځولې دي او ویلې دي چې په پوره پاکستان کې په پوره پاکستان د اسمبلی کې د قومي اسمبلی په شمول باندې د دوی په نشستونو کې کوم زیاتوالی شوی دی دوی په دې باندې خوشحالي اظهار کړی دی. ویلي دي چې اوس په باقاعده توګه باندې مونږ را ومنل چې او زمونږ هم په پاکستان کې عزت شته او زمونږ هم منل کېږي. دغه شانتي باید دوی وي چېر زمونږ کم دا نمائندګي زیاته شوه نو زمونږ مسلې به هم په ښه توګه باندې هوارې شي او زمونږ آواز به په ښه شان باندې اسمبلیو ته د ایوان وګونو ته ورسي چې زمونږ څومره ستونزې دي په پاکستان کې که هغه د په هر لحاظ سره دي. څنګه چې تېرو وختونو کې مونږ کتلي دي چې مونږ ډېرې مسلې وي نو اوس به په مخکې هم پکې کسان کم وو. نو اوس دا کم چې 14 کسان په اسمبلی کې شو دغه شانتي په صوبایي اسمبلیانو کې هم دي دوی وایي چې زمونږ آواز به ډېر په ښه شان باندې دغه ایوانونو ته ورسي او زمونږ مسلې چې دی هغه به اوس په ترجیحي بنیادونو باندې هوار شي. جی
ډېره مننه سراج ظهیر اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته د پاکستان په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتی ډلو د نمائندګۍ د زیاتولو د بل په اړه تفصیلات ترکول.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
مشال ریډیو تغوغي د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 20 ته رسیدلې ده. دوی وای په دغه پیښه کې وجل شوی ځای کسان په خپل سیمو کې خاورو ته سپارل شوی دی او د وجل شوو کورونو او ژوبلو کسانو د درملنې لپاره یې په دستي توګه مالی مرستې هم ورکړې دي او د ژوبلو به ویړیا درملنه کولی شي. په ژوبل او وجل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د جمرود اوسیدونکي وای په سیمه کې د پرونی په خلاوجه د غم او سوګ ماحول دی. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال دار رپورټ اورو.
د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر پوینه د جمرود بازار په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو ولسی وګړو شمیره 20 ته ورسېد او په دې پیښه کې د سلويختو نه پورته کسان جوبل شوې دي چې دا محلې د پیښور پروختونونو کې درملنه روانه ده. د دوی پوینه په دې پیښه کې کوکی خیل، زخه خیل، کمبر خیل او یوې افغان کورنۍ کسان وژل شوې دي چې خزه او ماشومان هم پکې شامل وو. د جمرود خلک وای چې په دې چاودنه کې د وژل شو کسانو جنازې وشوې او په خپل سیمو کې خاورو ته وسپارل شول او د یوې افغان کورنۍ 15 مړی د افغان کنسولیټ په ذریعه خپل ورساو ته حواله کړل. د دغه پیښې په حق لباندې د جمرود یو سیدونکې میاجان اپریدی مشال ریډیو ته وای
ټول بے گناہ او معصوم ماشومان چې هغه تقریبا د غوی عمرونه سلور کال دی، چا درې کال دی، چا 15 کال دی او چا په غیګو کې مړ شوی دی، نو په غوی کې د هیڅ قسمه گناہ د غوی نه و. دغه وجه نه ننم بازار دومره سوګوار دی، بلکې په ټوله علاقه کې د جمرود په ټوله علاقه کې دومره خوف او هراست دی چې هر یو سړی بس د کورونو نه بهر وتلو ته تیار نه دی.
او د جمرود سیمې او بلتن ظاهر شاه پردی د پرونی بمی چاودنې د یو وژل شوی تن حال صدا
موبایل بالکل توان نشو لارا لیچه مون خبر کردی مون بخبال غریب نیولیو آغا تلفون مون اوچات نکلی شو آغا پا خیطا باندیم بیا که خو بس پا نو بیا روستو آغا خبال وارسا والا رغلی بیا یولو نو دیر سخت منظر و دیر تکلیف خلکو تا پیخ شو پا که والا دی مون بکای بچ کی داشنو و دمکونا.
او د باڑی سیمی او سیدون که سلیم و رحمان پریدی چی پا دی محل پا جمرود کی موجود و دا سترگو لی دل حالی را سرا صدا سی شارک کرد.
مون که دا احساس و چیارا مون ویل تا ورشو دا پا موقع ورشو دا خلکو ام سر امدادو کو نو بیا چی کل مون ورسی دو ما پا مخامخ پا روڑ بانی او تو دی سپین موٹر می ولی دو چی پا غی مانی ور لگی دل او پا غی که زنانو دو او پا زنانو پا غی که یو مشوم همو نو اغا تو دی پا مکمل توگا ور اغست او اغا زنانو چی کمی وی اغا پا دا یو دو دری منٹا کی تقریبا دا سی سوزی دلی وی لکه اسکارو چی کم اغا آخری حد دا ورسی یو ختم شی نو دا غوی لکه دا بچی دو امید نو اغا منظر مول دو بیا ما یو دا فرست یر یو سٹوڈنٹ والتا اغا سامانی پرتو کتابونی پرتو با اغا مارا واغشتل.
تیر ما خام دا خیبر پختونخوا حکومت دا اطلاعات و صوبائی وزیر میا افتخار حسین پا گردون یو شمیر سیاسی و سماجی خلکو پا جمرود کی دا چودن دا زی دورا اکڑا او دیا دی پیخی پا سخت و ٹکو کی غندنه وکړه. د جمرود پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې په دستي توګه د خیبر پولیټیکل ایجنټ د فند نه د وژل شوو کسانو کورنیو ته 1,00,000 روپۍ او د جوبل شوو کسانو د درملنې دپاره 55,000 روپۍ ورکړي دي او ضرب ورسره نور مرسته هم وکړي. یاد دی وی چې د دغې پیښې پړه لا تر دې دمې کومې وسله والې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې او په دې سیمه کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې ویلې دي چې دوی د جمرود پیښې سره څه تعلق نشته او دوی هم غندنه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتونخوا اسمبلی په پیښور ایرپورټ د وسلوالو د برید په لړ کې د پولیسو او نورو امنیتي ادارو ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د وسلوالو د برید په شا تمبول د دوی لپاره یو پیغام دی. نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په ریپورټ کې ورو.
د په پېښور هوایي ډګر د وسلوالو لخوا د برید په اړه د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې د شعبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې که وسلوال ډېر هم مضبوط وي خو امنیتي ادارې به یې په نرتوب مقابله کوي او د وسلوالو بریدونه به همدا ډول په شا تمبوي. د اسمبلی غونډې ته په خپله تفصیلي وینا کې میا افتخار حسین وویل چې د پېښور هوایي ډګر په برید کې خارجي وسلوال کارول شوي وو. د صوبے د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د جمرود د بمی چودنې په لړ کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلي ولس لري د ترګرۍ په لړ کې هم هغه مراعات ورکړی شي کوم چې د بندوبستي سیمو ولس ته ورکول شي. د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د پېښور نه د اسمبلی غړي عالمگیر خان د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پېښور هوایي ځواکونو په مرکز د وسلوالو په برید کې ولسی کورونو ته د رسیدلي زیان په لړ کې د صوبایي حکومت د ولس سره مرستې وکړي. او د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې حکومت به د پېښور د هوایي ځواکونو د مرکز خوا کې د وسلوالو لخوا په راکټي بریدونو کې ولسی کورونو ته د رسیدلي زیان په لړ کې د هغوی سره مرستې کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی که څه هم په خیبر پښتونخوا کې زیاتره بدامنۍ پېښو پړه د پاکستان وسوالو طالبانو منلې، خو د یادې صوبې مشر وزیر بشیر احمد بلوروای د دې طالبانو تر شا هغه خلک ولاړ دي چې دیرش کاله مخکې د طالبان جوړ کړي وو. بیا د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای د وسوالو طالبانو لخوا د دا قسمه بریدونو مقصد نړۍ ته دا ښودل دي چې د پاکستان حکومت کمزوری شوی دی. د بریګیډیر محمود شاه سره زموږ همکار اسرار عالم مومن خبرې کړي.
وسلامالو یو وار بیا په پېښور او له دې سره تړلو سیمو کې خپل عملیات شروع کړي دي، او په دې تیرو څو ورځو کې د بدامنۍ په دې پېښو کې شاوخوا دېرش کسان وژل شوي دي او تر اتیاو پورې ژوبل شوي. که څه هم د زیاتره پېښو پړه د پاکستان طالبان پر غاړه اخلي، خو د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر احمد بلور وایي چې د دې طالبانو تر شا هغه خلک ولاړ دي چې دېرش کاله مخکې یې دوی جوړ کړي وو.
دوی په شا هغه خلک ولاړ دي نن د دېرش کاله مخکې ورپسې ولاړ وو. تاسو به یاد شي هماغه چې کوم دهشتګرد جمع کړي وو دلته د هغه وخت د حکومتونو یو لاک سیر چې خام کله ورته ویلي پاکستان ته دغه یو لاک سیر کړلی دي. مونږ به ورسره وو دا زنګ د پاکستان آرمی چې دا شپږم لوی آرمی د دنیا کې، او دا زنګ کوم کوټ کې چې موږ سره دام د دنیا کې کم آرمی سره دی هغه باوجود اته کال شو زم آرمی سره جنگ کین په شې دا سو خوته هلپ کین کنه سو خوته سپورټ کین هغه لا شوم دپته یې سو سپورټ کین دا هم هغه نیوی شو هغه لا ستن لګی دا سو سپورټ کین
خو بیا د پاکستان د پوس په خوانه بریګیډیر محمود شوای د وسلوالو طالبانو لخوا د دا قسمه بریدونو مقصد نړۍ ته دا خودل دی چې د پاکستان حکومت کمزورې شوی
پاکستان د طالبانو دا مقصد دی د دې روخ اسلام آباد ته دی او د افغان طالبانو جدا مقصد دی د هغې روخ کابل ته دی نو زما په خیال په دواړو کې څه دغه نشته چې یاره دې مقصد دی خدا دی چې پاکستان کې څه کېږي دا د افغانستان د طرف نه یو فال اوټ دی هلته کې طالبانو په دغه طریقو باندې په حکومت باندې قبضه کړې وه دې مقصد دا دی چې دی داسې خور غواړي چې حکومت پاکستان کمزور دی د دنیا مخکې داسې پیش کړي چې دا کمزور دی او موږ ډېر طاقتور یو نو په دې وجه باندې دا هم کړه دی خو نو څه مقصد نشته او دې مقصد زیات نه زیات نقصان کول وي دغه جهاز ولا مخې دا ولري که دننه ورنه وسو یا بلډنګ پرې نقصان ورسو خلک ووژل په دې خو مقصد همیشه تباهی ده
دا چې د خیبر پختونخوا عام ولس څه فکر کوي چې دغه لته کې د بدامنۍ تر شا څوک دی او د هغوی اهداف څه دي په دې اړه د پېښور قاضي عطا الله چې په باچا خان ایرپورټ شوی حمله کې یې دوه خوریونه جوبل شوی دي څه داسې ویل
جنرال چې کوم ابزرویشن دی کنه چې مخکې ملک په امن کې اورسې دي او شېرې د بدامنۍ څنګه پیدا شو مطلب دا د دې وجوهات څه دي اورسې دي اور دے زونگا دشمن سوک دے گلا پورا پردیش باندھے پوئی گنا لگے کوشش کرو اور رسے دے خدا خدا حکومت کر رہے چاہیے مطلب دے 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 پورا سارٹ آؤٹ کیوں کہ مطلب دے چاہیے سب مجبور ہے جدا سوک دی
د خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې د ترګری مخه څرنګ نیول کېدی شي د دې په جواب کې په خوانی بریګیډیر محمود شوای
نو زما په خاطر پاکستان او فوج خو کوم مضبوط دی او کدی کوشش وکړي چې دا پاکستان کې چې کوم دا طالبان دي دوی له شکست ورکول شي او بل طرف ته پاکستان دا هم په کار ده چې دا پاکستان څه خلک د کشمیر په معامله باندې او څه په نورو معاملو کې باره کې دا خیالات دي هغې کې ریډیکل لای کېږي
تاسو زموږ د همکار اسرار عالم مومن رپورټ اوریدو د پاکستان د وسوالو طالبانو تحریک په دغه هیواد کې د ترسره شوو اکثرو ټیرریسټي بریدونو په لمنی په دغه بریدونو کې ځینې یې د لوړې کچې وي چې ښایي د دوی له وس نه به پورته وي او د القاعده په شان ډلو سره به سره تړل کیږي خو پړی دا غورځنګ مني د دې ترڅنګ طالبان د ځینو بریدونو چې ظاهرا معلومیږي دوی به کړی وي نه قبلوي د دې سوجه ده د پاکستان حکومت تل وای په دغه بریتونو کې بهرني لاسونه خکیل دي دا خبره سمره صحیح ده ته دغه پښتنو جواب د پاکستان د پخوا د پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان سره زموږ همکار نجیب عامر په یو مرکه کې پختلی
مته چې زیر سایه خو دی د تحریک طالبان لاندې دی خو د دې لاندې هم ډېر دغه دي خاص کر د القاعده ډېر دي سره تعاون هم ورسره شته یو بل سره مشارکت هم شته د اهدافو باندې هم یو شانتې سوچ او فکر لري داسې چې پاکستان کې کوم جهادي ګروپونه وو خاص کر د پنجاب نه چې کوم کشمیر کې برتره پیکار یا مخکې افغانستان کې هغه جگہ نه کیسه غشته و نو دا چې کوم دغه دې ایکسپرتیز یو څه وي یا مهارت چې کوم دې هغه دې خلکو ته هم کیږي شریک ګروپونه وسره دي هغه القاعده دې او هغه جهادي تنظیمونه دي نو دا هغه ته دا مهارت او قابلیت هغه ته ورکړي
نو بریګیډیر صاحب خو پړه چې کلم داسې پیخه کیږي احسان الله احسان په نوم یو کس چې د تحریک طالبان پاکستان ځان ویان بولی هغه ټلیفون کوي رسنۍ ته وایي چې دا برید مونږ تر سره کړی زما پښتنه دا ده چې برید نور واغو ډلو لخوا وسلوالو ډلو لخوا تر سره شوی چې پاکستان کې فعالیت لري یا د القاعده لخوا نه شوی آیا القاعده ویان نه لري آیا د نور ډلې ویان دوی نه لري
دوی نه نه خبر دا څه نه ده خبر دا څه چې هغه دا ګروپونه اشاره چرته دي مستیا دی له څوک ورکې دی په دې رئیس څوک دی له ځای چا ورکړي دی هغه چې کم دی نو څوک دی دا تحریک طالبان ورکې
تحریک طالبان پاکستان داغوی پڑا نہ منی
خاص کر آغا بردونا چی یا بمونو چودنے چکم دی دا زینو کے چرے کے عام الس پنخا کی گی داغی یو شدید رد عمل راضی نو زما پا خیال بانا داغی سے جواز اگی پیش کولی نشی نو داغی نا پس بیادی داغی نا دست برداری ام کئی انکار کئی چی دا منگ نہ دیکھڑے
صحیح
تاسو د بریګیډیر سعد محمد خان سره زموږ د همکار نجیب عامر خبري اوریدلې په د سحر نه نیمه بجې شوې دي لند خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو
د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چودنه کې د وژل شو شمیر یو شتر سدل او څه باندې سلوي جوبل دی پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د غلطونو په نشستونو کې د زیاتوالي لپاره د درویشتم آئینی ترمیمی بل منظوري ورته شوه د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وایي ایراني مقامات باید نور د افغانستان په اړه خپلې غیر ذمہدارانه څرګندونې بندې کړي په مصر کې د اپوزیشن ملاتړ کوونکي پلان لري چې د اسلام پالو په ملاتړ د نوي آئینی مسودې ضد نن لا نورې ولسی مظاهرې وکړي د اسرائیل حکومت د ختیځ بیت المقدس په یهودی میشتو ځایونو کې د یو نیم زر نوو کورونو جوړولو پلان منظوري ورکړي او د بحرین په سرخار مانامه کې پولیسو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره وکړي بهونکي ګیس کارولې دي
لن خبرونه مو د اسرار عالم مومن ناوریدل اوس هم رازو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان راکوي
ایکسپریس روسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې دا وغوند ملک د ترهګرۍ ښکار دی او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا د ترهګرو په نخښه دی دا ترهګر کم ځای ناراضي او دوی ته تربيت څوک ورکوي او مالی امداد یې څوک کوي دا هغه سوالات دي چې د هرې خوانه راوچتيږي ادارې مخ کې لیکي چې پاکستان کې بعضي خلک دا وایي چې هند په افغانستان کې ترهګرو ته تربيت ورکوي او افغانستان کې په لوی پیمانه تربيتي کمپونه قائم کړی دي کدا ایگزامونه صحیح وګڼل شي نو دا صورت حال دې اړخ ته اشاره ورکوي چې افغان حکومت پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې ککړ دی ادارې وړاندې لیکي چې د حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی سو پورې ترهګرو ته د ملک دننه حمایت نه وي ترلاسه نو هغه په خپل کاروایانو کې نشي کامیابې دي او کله ترهګرۍ د صورتحال جاچ واخستې شي نو دا حقیقت مخې ته راځي چې پاکستان ته د مشرقي سرحدونو نه بلکې شمالي مغربي سرحدونو نه زیات خطر دی ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان بقا او دفاع له دا ضروري پکار ده چې اولس دې د ترهګرو خلاف اوګه په اوګه عسکري ادارو سره ودرېږي ځکه چې د دوی د کومک نه بغیر دا جنگ مندکی انجام ته رسول ممکنه نه ده مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې واشنگتن ویلي دي چې پاکستان د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه منسوخ نه کړه نو په پاکستان معاشي پابندیانې لګې دي شي ادارې مخکې لیکي چې دا وړومبې ځل نه دی بلکې امریکایي مخکې هم پاکستان ته داسې قسمه دړکې ورکړې دي چې پاکستان د ګیس پایپ لاین منصوبې نه دستبردار شي خو د پاکستان له اړخه په دې معاملې لا حتمی فیصله تر اوسه مخه ته نه دراغلی ادارې لیکي چې امریکای کم پاکستان ته د افغانستان د لارې د پاکستان ترکمنستان د ګیس پایپ لاین معاهده پیشکش کړې ده نو هغه منصوبه شاید په دې قابل عمل نه وي چې هلته د یخ موسم په ورسو کې د ګیس په فراهمۍ کې ځنډ راتلی شي او کوو کته شي نو په افغانستان کې لا هم په مکمل توګه امن قائم نه دي ادارې په خیر کې لیکي چې د پاکستان مشرانو لپاره دا چې د پاک ایران ګیس پایپ لاین پنسوي باندې دي بې لزند کار شروع وکړي چې په ملک کې د ګیس کم متوقع بحران را روان دی هغې له مخکې نه کار وکړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپل یو مقاله کې د امریکا په هغه فیصله لیکلي چې تر مخه به امریکا په افغانستان کې اته شپېته زره عسکر د نور وخت لپاره پاتې کوي بلخوا فاینانشل ټایمز مجله لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وخت په نړۍ کې له مختلفو ستونزو سره مخامخ دی د دې دواړو مقالو تفصیل زموږ همکاري انیسا اجمل ناورو
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د تیر ګل پرواز د افغانستان په اړه یو رپورت خپور کړی چې سرګندوي د امریکا لخوا په افغانستان کې اتش پیتو زرو پوځیان د نور وخت لپاره پاتې کول څومره بې ځایه خبره ده. رسپانه لیکي شواهد دا ښیي چې دغه ځواکونه به د 2014 کال تر پای پورې د انتظار پر ځای زر تر زره وباسل شي، خو شرط یې دا دی چې دا طریقه محفوظه وي. که څه هم دغه رپورت وایي چې افغان ځواکونه ډېر په تیزۍ سره د افغانستان د امنیت ذمهوارۍ پر غاړه اخلي، خو د هغې معنا دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به هغه څه ایثار کړي څه چې شونی دي. د امریکا د ټاکلي وخت تر مخه افغانان به صرف شپږ میاشتې پس د 2014 کال په جون کې د ټولو عملیاتو مشري ترلاسه کوي. ورځپاڼه د پینټاګون د یو چارواکي په حواله لیکي د افغان ځواکونو د 2014 کال تر پای د واک اغوستلو لپاره تیارول هم یو چیلنج دی. ورځپاڼه لیکي دا ستونزې ډېرې ژورې دي او داسې نه ښکاري چې راتلونکي نیم کال کې به حل شي. د نیویارک ټایمز تر مخه په دغه ځواکونو کې زیاتره برتی شوي کسان انپړه دي او هغوی ته د لوست او د نورو هنرونو ښودلو لپاره به روزنه ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي پوځي مرکزونه اوس هم د نوي طرز جنگ د مهمو سامانونو لپاره په امریکا انحصار کوي، لکه هوایي ځواک، مواصلات، استخبارات او مشرتابه. ورځپاڼه لیکي د کانګرس یوه څېړنه چې په ستمبر میاشت کې خپره شوې وایي اوس هم 40% پوځیان دندې پرېږدي او پوځي یونټ یوازې نیمایي شمېر لري. د پولیسو مسلې تر دې زیاتې دي چېرته چې درغلي زیاته ده. بلخو فاینانشل ټایم لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وخت په نړۍ کې د مختلفو ستونزو سره مخ دی. که څه هم دا نه ده معلومه چې 2014 کال به د ایران، شام، مصر، شمالي کوریا او یا د افغانستان وي، خو دغه هیوادونه په خپله لاره روان دي. پر دې کې یو او یا دوه او په خاصه توګه ایران یو ټایم بم کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې ولسمشر اوباما به په روانه اونۍ کې د نوې خارجه وزیر په توګه د جان کیری نوم اعلان کړي، خو دا نامزدګي به تر جنوري پورې د سینټ له لارې نه کېږي. فاینانشل ټایمز لیکي د ایران په اړه د اوباما انتظامیه سره د ضایع کولو لپاره لږ څه دي. د واشنگټن د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکو لپاره دا ګرانه ده چې هغه تن معلومه کړي چې دا ولري چې د اوباما انتظامیه په ستراتیژي پوهیږي. در ورځپاڼې تر مخه ځینې کسان دا رای لري چې سپینه ماڼۍ د تهران سره مذاکرات پیل کړي دي. که چېرې داسې وي نو دا به یو حوصله افزا عمل وي، خو دا د اندازو پر ځای یوازې یو امید دی. د مجلې په وینا ځینې بیا یره لري چې ولسمشر اوباما د خبرو په لړ کې د یوې واضحه ستراتیژۍ د کمښت سره مخ دی.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په فارن پالیسي مجله کې د شام په اړه لیکل شوي دي چې که څه هم د ډېر مودې راهیسې په هیواد کې په روانه شخړه کې ډېر کسان ووژل شول او تر اوسه د مسلې څه حل نه دی راوتلی، خو د دې هر څه لپاره د امریکا صدر باراک اوباما باندې تورونه لګول سم نه دي. د مقالې مهم ټکی د ملیحا میرزاده ناورو.
فارن پالیسی مجله د شام په اړه لیکي چې یو المیه ده او زیاتوي د خبرو اترو له لارې د واک ته انتقال تر رسیدلو پورې ډېره وینه تویه شوې ده او داسې ښکاري چې نړیوالې ټولنې لخوا پرې هم ډېر څه نه دي شوي. چې خپلو ګټو ته ګوري په نظرونو کې یې اختلاف موجود دی او د احتیاط نه کار اخلي. خو د مجلې لیکوال ایرن ډیوډ میلر بیا په فارن پالیسی مجله کې د یو بل لیکوال جان هینا د یوې مقالې په حواله سره وایي چې د دې وینې تویدنې لپاره ټول الزام په باراک اوباما لګول سم نه دي. د لیکوال په خبره دا مقاله د دې لپاره نه لیکي چې د صدر اوباما د خارجه پالیسی دفاع وکړي او زیاتوي د شام باړه په مباحثه کې چې اوباما ته څه کول پکار وو او سنه تر اوسه یوه مؤثره او نتیجه لرونکې پوځي ستراتیژي ونه لیدله چې د دغه مسلې شکل بدل کړي. مجله لیکي د هفتو لپاره د شام په پوځي وسیلو او مشرتابه هوایی او میزایلي بریدونه د نه الوت سیمه ټاکل او مخالفینو ته د وژونکې وسلو د رصد مستقل کوششونه هغه څو چې غیر یقینه او د خطر نه ډکو. لیکوال بل طرف ته د هغه ګامونو ذکر کوي چې ډېر خطر پکې نه و موجود. پای کې اپوزیشن ته بشري مرستې او غیر مهلکې وسلې رسول، په ترکی کې پیټریټ میزایلونه نصبول او اپوزیشن د متحد کولو لپاره سیاسي هڅې شروع کول شامل دي. د لیکوال په خبره د دې سره شخړه څه زیاته بدله نه شوه، خو د دې مطلب دا نه دی چې زیات سخت ګامونه اوچتول به امریکا لپاره ګټور وي، ځکه چې دا د امریکا د خارجه پالیسي برخه نه ده. لیکوال د جان هینا د مقالې په حواله لیکي چې احساساتي بڼه لري. د لیکوال په خبره هغه د دې انساني احساس سره سمون خوري چې د زرګونو انسانانو ژوند بد شي، د ایران اهمیت کم کړل شي او په منځني ختیځ کې د امریکا د راکم شوی اهمیت مخه ونیسي. خو لیکوال زیاتوي دا د یو کارآمد پلان نیمول بدل نشي کېدی. په مقاله کې لیکل شوی د شام لپاره داسې کومې اسانۍ یا ښه لارې نه وې موجودې او ټولو ګواښونو ته په کتلو سره وایي چې داسې کومه ګارنټي نه وه چې د امریکا لخوا کوم ګام سره به د کورني جګړې مخه ونیول شي او یا حالات به ورسره ښه شي. لیکوال بلخوا په سیمه کې د خپل ملګري هیواد ترکیې په حواله وایي چې په کوم زورور ګام اخیستلو کې دلچسپي نه ښکاره کېدله. عراق زموږ خلاف فعاله شوی او اسرائیل ورته په تماشا ناست و. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې موږ سعودي عرب او نورو هیوادونو باندې جدید هوایي جازونه خرڅو، نو په هغه صورت کې د عربي هیوادونو یو متحد پوځي رد عمل ولې ښکاره نه شو. په مقاله کې لیکل شوي شام نه لیبیا ده او نه مصر او نه افغانستان، چې په بلیونونو ډالرو او ځاني تاوان سره هم څه لوی لاسته راوړنې نه دي شوي، خو بیا هم شام اهمیت لري. خو د عربي هیوادونو د پاسون په شان نه د امریکا سره نه وتړلې چې ګټل او بیلل یې اهمیت لري او نه امریکا کومه نتیجه ټاکلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون د ویاند ویلی په شام کې د ملکی خلکو په نخښه کولو دوی اندېښنې لري. ناتو او د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په دغه هیواد کې د عامو خلکو په وجنه فکرمندي ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیناورو.
د ملګرو ملتو د عمومي منشي ویاند ویلي د اونۍ په پیل کې د سوریه هما شرط نږدې د اقره په سیمه کې په ډلهیز ډول د ملکی خلکو د وژل کېدو او د دې هیواد په ځینې سیمو د لرې واټن شتونکو مزایلو د لګېدو په څیر د شدیدې اندېښنې وړ پیښو رپورټونه خپاره شوي. د اپوزیسیون فعالان وایي چې د سیشن په ورځ د جمهور رئیس بشار الاسد د علوي ګوند د پلویانو پر کلی په حمله کې لږ تر لږه 200 تنه ووژل او زخمیان شول. د مړو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند شوی. د ناتو ځواکونو امریکایي قومندان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سوریې شمالي پولو ته څیرمه د ترکیې په خاوره به د پټرویټ راکټ ضد دوی د سکاوي ځای پر ځای کوي، ځکه د سوریې ځواکونو د ترکیې پولو ته نږدې سیمو ته سکاټ راکټ وروشتي دي. د ناتو په وینا د دې پلان هدف د سوریې د ګواښ پر وړاندې له ترکیې سره همکاري ده. د ملګرو ملتو د عمومي منشي ویاند ویلي د پوځي الوتکو د بمباردونو او په ګرمیشتو سیمو د هلیکوپټرو د حملو زیات اسناد ثبت شوي دي. د بشري فعالانو په وینا جنگي جټ الوتکو د یرموک په کمپ باندې حمله کړې چې لږ تر لږه 15 تنه چې په یو مسجد کې پناه اخیستي وه وژل شوي دي. د ملګرو ملتو د عمومي منشي بان کی مون ویاند وویل عمومي منشي پر ټولو خواوو ژغ کړی چې د تشدد ټول ډولونه بند کړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پر ټولو خواوو ژغ کړی چې د تشدد له هر ډول څخه ډډه وکړي او د نړیوالو قوانینو لپاره خپل تعهدات په پام کې ولري. پانکیمون ویلی پر ملکی خلکو حمله او په ګڼ مشتو سیمو کې په بیساری ډول لقساوت څخه ډک پوځي عملیات چې ملکی خلک متاثر کوي جنگي جنایت دی. د سوریه د جمهور رئیس ویان دی لبنانی ورسپان ته ویلی چې په سوریه کې نه بشار لسد او نه هم مخالفین یو لوري هم جګړه نشي ګټلای. رويټرز اژانس وايي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر ډیپلوماټانو او چارواکو هم ورته مسلې ته اشاره کړې او هم دا نظریه څرګند کړې.
زمون همکار فرشته جلال زیوا د خبری ایجنس اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دی. داسې امکانات څرګندېږي چې امریکایي سېنیټر جان کیری به د امریکا راتلونکي د بهرنیو چارو وزیر جوړ شي. کیری له افغانستان او پاکستان سره د سفارتي مسلو حل کولو په لړ کې لوی رول لوبولې او سو واري د دغه هیوادونو دورې هم کړې دي. له افغانستان سره د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون په لړ کې جان کیری سو واري افغانستان ته تیر کال تللی و. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند ناورو.
امریکای سینیټر او پخوانی صدرتی کاندي جان کیری وا کېده چې د امریکا راتلونکي د بهرنیو چارو وزیر جوړ شي. نوموړي له افغانستان او پاکستان سره د سفارتي مسلو حل کولو په لړ کې څو واري دغه هیوادونو دورې کړې دي. له افغانستان سره د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون په لړ کې جان کیری څو واري افغانستان ته تیر کال تللی وو. همداشان په مشکوک توګه د ریمنډیوس لخوا د دوه پاکستانی وګړو وجنی او روسته د پاکستان او امریکا ترمنځ د پیدا شوی بحران په وختونو کې هم جانکاری د پاکستان سفر کړی وو. په اسلام آباد کې یې له افغان ولسمشر سره په ګڼټو په حساسو مسلو خبرې کړې. په تیر وختونو کې کیری د سپینې ماڼۍ امنیتي ایجنډا په سینټ کې وړاندې کړې چې بیلابیلې نتیجې یې مخې ته راغلي دي. نوموړي په 2010 کال کې له روس سره د اټومي وسلو د کمولو تړون په کامیابۍ سره یقیني کړی وو، خو نوموړی په دې وروستیو کې په دې هڅه کې ناکامه شو چې د ریپبلیکن ګوند غړي دې ته وهڅوي چې د مزدورانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د تړون ملاتړ وکړي. جانکاري په صدارتي انتخاباتو کې د اوباما لپاره د کمپین په لړ کې هم ډېری هلې ځلې کړې دي. د ډیموکراتیک نېشنل کنوینشن غړو ته په خپله تاریخي وینا کې جانکاري ویلي وو تاسو له اوساما بن لادن پوښتنه وکړئ چې څلور کاله وروسته وستا څه حال دی. ښکاري داسې چې ولسمشر اوباما کیری ته د دومره کارونو په انعام کې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ورکړي. د جانکاري د خارجه وزیر جوړېدو امکانات وروسته له هغې زیات شوي دي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی سوزان رایس د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ لپاره د مقابلې څخه لاس په سر شوي.
ایسوسیټډ پریس سره په خپلو خبرو کې د نوم نه ښودلو په شرط ځنو چارواکو ویلي دي د بانو چارو وزارت د څوکۍ لپاره د جانکیری په نومولو د کانګرس غړو سره خبرې شوې دي. سینیټر باب کاکر وایي زما په خیال کانګرس غواړي چې جانکیری په مثبته توګه کار وکړي. کیری هغه تندی چې پوهیږي قانوني عمل څنګه کیږي. دغه رنګ د ریپبلیکن ګوند سینیټر کیلی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې جانکیری په مسلو باندې جوړ نظر لري او یقینا چې هغه د دې څوکۍ لپاره په معیار پوره دی.
زمون همکار اسرار عالم مومن و اوس هم د سلام پښتونخوا په خبرونه کې رازو د هارون بادشا په غږ کې دې سندرې ده.
وطن دیکھ جانا 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 یو میروح دے بل میں زان 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 وطن دیکھ جانا 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 یوں روح دے بل میں زان 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 صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری زمون پیرا کی پریان زمون پیرا کی پریان زمون پیرا کی پریان زمون پیرا کی پریان سندھ نارا روان
پختون خواستا پستینا شل سندو نارا روان شل سندو نارا روان کپ سواد کی دی منے 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 اما بن کین زران اما بن کین زران اما بن کین زران.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي ملاله یوسفزی غواړي پاکستان ته ستنه شي. د ده په خبره که هغه پاکستان ته لاړه شي نو دوی به یې امنیت ساتي. رحمان ملک ویلي د ملالې په نوم د نومول شوي کالج نوم به نه بدلوي. د ملاله یوسفزی د پاکستان اتله ګرځولې ده. د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه نور تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل ناورو.
له برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف سره په مرکه کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي په پاکستان کې به ټول عمر د ملال یوسفزی امنیت ساتل کیږي. د ویل ملال غواړي بیرته پاکستان ته لاړ شي او د ده په خبره دا ترهګري به تر ډیرې مودې نه وي. ملک وایي هغه ګامونه چې دوی اخیستي تحریک طالبان پاکستان یې په وړو وړو ډلو ویشلی دی او دا هغه څول چې دوی غوښتل. ټلیګراف ورځپاڼې ته رحمان ملک ویلي باوري دی چې کله ملاله ښه شي په خپله ګرځېدای شي له خلکو سره خبرې کولی شي او عادي ژوند تیرولی شي نو پاکستان ته په ورستنېدو به د هغې د زړور دریځ لپاره ټول عمر د هغې امنیت ساتل کیږي. دی وایي تر هغو چې ترهګري ختموي ورته به امنیت ورکوي. دی وایي کیدای شي طالبان نور هیڅ نه وي، کیدای شي بل راتلونکی حکومت وغواړي چې د هغې ساتنه وکړي، نو د ده په خبره دا ورته هیڅ مشکل نه دی ځکه چې ملاله اوس د پاکستان اتله ده. ټلیګراف ورځپاڼه لیکي تیره اونۍ په سوات کې شاوخوا 130 زده کوونکو احتجاج کړی وو او ویل یې چې حکومت دې د سیدو شریف نجونو کالج د ملالې په نوم د نومولو پریکړه بیرته واخلي. د زده کوونکو حکومت ته د درو ورځو وخت ورکړ چې د کالج نوم دې بیرته پخوانی کړل شي. زده کوونکو ټلیګراف ورځپاڼې ته وویل له حکومت غواړي چې سمدستي دې د ملالې لیکل شوی نوم او د هغې انځورونه لرې کړي. د زده کوونکو په خبره طالبانو ملاله پرې نوښده او د هغې په نوم به د دوی د کالج په ګډون هر شی وران کړي. رحمان ملک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د دوی حکومت به خپله پریکړه بیرته نه اخلي او دا چې کالج به د ملالې په نوم وي. دی وایي کله چې سوات ته تللی وو نو دا خبره ده وکړه چې د کالج نوم به د ملالې په نوم کوي او هغه وخت ټولو زده کوونکو چکچکې کړې وي. رحمان ملک زیاته کړه دا پریکړه به په برتانیا کې ډاکتران کوي چې ملاله به کله پاکستان ته د ستنېدو جوګه کیږي. ملاله یوسفزی د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو ویشتلې وه. نوموړې د حملې پر وخت له ښوونځي کور ته روانه وه. پر هغې د برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه.
تاسو مطبوعاتي کتنه اوریدله. اوس هم د سلام پښتونخوا په خپرونه کې د کرن خان د سندرې ترازو.
جوړوي حیرانیم چې نور ستا دي سارستا وانا دا سکی زما پزړه کې خخې کا چسري شي سنگار دی خلک نور غواړي سنگار ستا وانا تشبیہ ور کما ہس بنا بوہے گما دس پشانت تیس کبھی گزار سا بانا یس ماد زڑ زخمنا دا کلنو نا خیستگی زما زڑ گے ساتھی باغ بہار سا بانا تیرا سمچا جیتی رکھڑی وار پوار ستا بانا
زو د افغانستان ننګرهار ته چرته چې د کرکټ لوبه دومره عامه شوې چې له خاره نیولې تر کلو او بانډو پورې ګڼ شمېر ځوانان د کرکټ لوبه کوي. جلال آباد کې هم د کرکټ سو اکیډمۍ فعال دي چې ځوانانو ته په بنیادي توګه د کرکټ زده کړې ورکوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه رپورټ راکوي.
په دغو اکاډمیو کې یو هم د ننګرهار کرکټ اکاډمي ده چې د تیرو سو کلونو راهیسې د کرکټ په بیلابیلو برخو کې ځوانان روزي. یو تن لوبغاړی چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په ننګرهار کرکټ اکاډمۍ کې خپل تمرینات کوي وایي چې د کرکټ لوبه یې تر ډېره زده کړې اوس تمه لري چې د افغانستان په اے ټیم کې ځان ته ځای پیدا کړي.
زما نوم امین عمر څلور کاله کېږي چې دلته لوبه کوم. دوه کاله تمرینات نو وروسته زه ولایتي ټیم ته راغلم. په دریم کال زه د زون په سطح مشرو ته راغلم. اوس هم د مشرقي زون فعال لوبغاړی یم. داسې توقعات شته چې اے ټیم کې هم راشم او امتحان مور کړی. کوشش هم دا ده چې ملي ټیم ته ځان وباسو.
د دغه اکاډمۍ یو بل زلمی چې د شپاړس کلنو په ټیم کې سو ملکونو ته تللی وایي چې تر هغې به خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي سو پوری چې د افغانستان ملي ټیم ته وتلې نه وي.
زمانو پرویز ملکزه ده. په 2012 کال کې چې شوړاس کلنو ټیم کې راغلم تایلند ته لاړو. نوال ته مې خه لوب وکړې څلور اتیا مې اوریجو د ټورنمنت بیسټ بیټسمن زه هم راغلم. د دې اکیډمي برکت د جمال افغانستان نمائندګي وکړه. څلور لکتون ته تلم په اسلام آباد کې کیم کړې ده. په انډیا کې مې چونه کړې دي. په تایلند کې او په ماليزیا کې او ان شاء الله تعالی امید لرم چې ملي ټیم هم
د ننګرهار کرکټ اکیډمي مشر هستی ګل عابد چې په خو د افغانستان ملی ټیم لوبغاړی وو وایي چې د افغانستان د ملی ټیم په شمولي 19 کلنو او 14 کلنو ځوانانو ټیمونو ته د ننګرهار له اکاډمۍ څخه سو تنه ځوانان ورکړي دي.
په دې اکاډمۍ نامه د افغانستان ملی ټیم تقریبا 2 کسه ځوان لوبغاړي چې شبیر نوري او افتاب عالم دي د افغانستان د ملی ټیم نمائندګي کوي. 19 کلنو لوبډلې د موږ لوبغاړي ورکړي دي. فرید ملک شوکت زمان کاری پدرات افتاب عالم بخبل او همدغه موږ 14 کلنو لوبډلې ته تقریبا 15 ځوانان ورکړي چې په تایلند کې تیر ځل کارمانی
دی. وایي چې ډیر ژر به د افغانستان د کرکټ د اے ټیم په نوم د ملي ټیم لاتړی ټیم جوړ شي چې شپږ تنه یې له ننګرهار کرکټ اکاډمۍ څخه غوره کړی شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د سلام پښتونخوا په پای کې د حشمت سحر دا سندره ورو.
مینا کوم خلقا زد مینې طلبګار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما هر ز خوشاله وشم د هر پختون غم خار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز زستا سو شملی سایم زستا سو حجرے سایم دلم بریا لغوارم زستا سو جذبے سایم دلم بریا لغوارم زستا سو جذبے سایم ولی میں پردے گنے زستا سو وطن داریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم تاسو کجڑ لی دی ماہم تل جڑ لی دی تاسو کا خند لی دی ماہم تل خند لی دی تاسو کا خند لی دی ماہم تل خند لی دی وای مسندرے ز خوستاسو خدمتگاری ما ز